السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ترکیه د افغانستان د هوایی ډګرونو د کنټرول اخیستو هڅې زیاتې کړي.
ترکیه چارواکو دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان 2021 کال د ښځو لپاره ښه کال ونه باله.
2021 کال د ښځو د حقونو لپاره بد کال و. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کېږي.
خوست کې له زرګونه بېوزله کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل شوې.
زه خپله عاجزه یم، غریبه یم، کونډه یم، میږ وس نه لري. په درۍ زره بجۍ دو چې میږې وخلي په دا دکانه کې ډر وکړي.
کونډې ته مونې وړکې جلکار پوتې دي، خپل پنیر پوتې دي، دومره نه لري چې خولې ته وچو.
او د مالستان اوسیدونکي وایي د دوی ولسوالۍ د بیرته له دایکنډي غزنی ته انتقال شي. نن سه شنبه د لیندۍ یا قوس دیرشمه او د دسمبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دغو او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې سات په خبرونو پیلوو. د بریتانیا دو خیریه موسسو له افغانانو سره د ژمي پر مهال د بشري مرستې غوښتنه کړې. په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول کیږي او بلاروس وایي لندن کې پر سفارت برید شوی او ډیپلوماتان یې ژوبل شوي. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو سره د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د مالی مرستې خبر ورکړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې مارینا سرینی پرون وویل دغه مالی مرسته به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له لارې ولګول شي. د هغې په وینا 1.5 میلیون یورو په افغانستان کې پر بشري چارو او پاتې 10 میلیونه یورو په ایران او پاکستان کې له افغانانو سره پر بیړنیو مرستو لګول کیږي. د دغې مالی مرستې ډیره برخه هغو کسانو ته اختصاص شوی چې په افغانستان کې دننه بې ځایه شوی دي. ملګری ملتونه وایي د 2021 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې تر 15,00,000 ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د بریتانیا دو خیریه بنسټونو په افغانستان کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونه زره کسانو ژوند ته د خطر پیښېدو خبرداری ورکړی. اکشن ایټ په خپل ټویټر کې لیکلي په راروانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کېږي له سخت لوږې سره مخامخ شي. دغه ادارې له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغو اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. دغه راز د بریتانیا بلې خیریه ادارې ډي ای سي هم ویلي چې په راروانو دریو میاشتو کې 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه ادارې هم له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې مخکې تر دې ناوخته شي د مرستې لپاره راودانګي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته هم د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. د یو ان ایچ سی آر د پاکستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې د پنجاب ایالت ګجرات په یوه مرکز کې افغان ماشومانو ته د واکسین ورکولو د بهیر عکس خپور کړی دی. د دې ادارې په وینا په پام کې ده د پاکستان په 1,650 ولسوالیو کې تر 40 میلیونو ډیرو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې پاتې دی. تازه په افغانستان کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی چې په 21 ولایتونو کې پلی شو او ټاکل شوی چې په پاتې 14 ولایتونو کې هم نن سبا پیل شي. ملالی یوسفزی د افغان جنو او خزو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد وکړ. ملالی پرون پر خپل رسمي فیسبوک پانا پر خپل رسمي ټوټر پانه لیکلي ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه کې وبایله. ملالی لیکلي په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د کړنو په وړاندې خپل غږ پورته کړی زیات شمیر وژل شوي او په میلیونونو نور کډوال شوي. هغې لیکلي موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په خبرو کې وویل د بشري حقونو په اړه هر ټولنه خپل لیدلوری لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې د موضوع ته وکتل شي. هغه دا هم وویل چې د افغان طالبانو لویه برخه پښتانه دي خو د عمران خان پر دغو څرګندونو ګڼو سیاستوالو او شخصیتونو انتقادونه کړي دي. بلاروس ادعا کوي چې په لندن کې یو ډله کسانو د دوی د سفارت ودانۍ ته زیان اړولی او د دوی پر ځینو ډیپلوماتانو یې فزیکی حمله کړې ده. بلاروس وایي په دې اخوډب کې یو ډیپلومات سخت ټپي شوی دی. د لندن پولیس وایي د یکشنبې ماښام د بلاروس له ډیپلوماتیک ماموریت د باندې د یوې شخړې د راپور له کبله وربلل شوی. پولیس وایي د سفارت یو کارکوونکی چې حمله ورباندې شوی پر مخ ټپي شوی. پولیسو پرون دوشنبه وویل د پیښې ساحې ته نږدې یو کس نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون دوشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیر کال د لویې چاودنې د قربانیانو د درناوي لپاره په جوړو شوو مراسمو کې برخه واخیسته. انتونیو ګوترش چې د لبنان په سفر بوخت و پرون د چاودنې په ساحه کې د قربانیانو د یاد څلي ته د ګلونو ګېډۍ هم کېښوده. د 2006 کال د اګست پر 4 په هغه چاودنه کې چې په نړۍ کې تر ټولو لویه غیر اټومي چاودنه بلل شوې د لبنان د پلازمینې ډېره برخه ویجاړه شوه او لږ تر لږه 214 کسان پکې وژل شول. چاودنه د سلګونو ټنو امونیم نایتریتو له کبله وشوه چې له کلونو راهیسې په یو زیرمتون کې ذخیره شوې وه. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي راځو د دې خبرونې د سر موضوع ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی یو پلاوی قطر ته تللی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو او طالبانو سره خبرې وکړي. مولود چاو شغلو ویلي هیواد تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل شوي یا یې فعالیت خورا محدود شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ترکیه د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلي دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوحې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیې او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستانه ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایي ډګر د خلکو د انتقال له پیله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل سو په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستانه وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایي ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایي حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو د خبرونه پتراس کې درته نور په زړه پوري راپورونه هم لرو. دا به هم ووري چې په خوست کې زرګونه کسانو ته د مرستې لړۍ پیل شوی، خو اوس راځو دې ته چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځې پاتې دی د افغان ښځو د حقوقو لپاره بد کال وو. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دا وضعیت نور هم خراب شوی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، ښځې په زیاتو ادارو کې له کاره راګرځول شوې دي. نن 95 ورځ ده چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې جنو تالش بغم ټولګي پورته د تعلیم اجازه هم نه ده ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځې پاتې دي د افغان ښځو د حقوقو لپاره بد کال بولی. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 was a bad year. 2021م کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینی مهمه بریاوې وې، خو افغانستان ته د طالبانو دراستنېدو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینی نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کوي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو 16 کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي په تیرو 4 میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې 16 کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې تر څنګ نن 95 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مده تېرېږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې واوسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامۍ له دي په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه شوی کولی شي د ښځو
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادایي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ ویب پاڼه ته سرور ښکارا کوي، آدرس یې د azadiradio.com پر ویب پاڼه سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. زموږ خبرونه زموږ په ټویټر پانه کې هم لیدلې شي. د ټویټر پانه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. مخکې دې چې خبری مسایلو ته ادامه ورکو، راځو دې ته چې لویدیزو او نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغو رسپانو پاڼې اړولې.
وال ستریت جورنال رسپانې د هغو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. رسپانه لیکي سپینه ماڼۍ له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو څو میاشتې وروسته اعتراف کوي چې لا هم هلته امریکایان پاتې دي. رسپانه پوښتنه کوي، افغانستان مو په یاد دی؟ او په دوام لیکي، سپینه ماڼۍ خو غواړي افغانستان هیر کړي، خو امریکایان او د امریکا متحد افغانان چې هلته پاتې دي د دې مستحق دي چې پاملرنه ورته وشي. ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وټلو پر محل اټکل وکړ چې یوازې د سلو او 200 ترمنځ امریکایي وګړي په افغانستان کې پاتې دي، چې د پوینا په دوی کې ځینې له افغانستانه وټل غواړي. خو وال ستریت جورنال د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د هغه بیان یادونه کوي چې وی ویل د اگست په 1 له افغانستانه تر وټلو وروسته متحده ایالاتونو له 409 امریکایي وګړو او هغو کسانو سره چې په متحده ایالاتونو کې د استوګنې قانوني اسناد لري له افغانستانه په وټلو کې مستقیمه مرسته کړي او هغو ته د کورنۍ لغړو سره په امریکا کې د استوګنې امکان برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم درز ویل چې اوس مهال تر لاسو لګو هغو کسانو سره په تماس کې دی چې غواړي او چمتو دي چې افغانستان ووزي او د سفر لپاره لازم اسناد هم لري. خو رسپانه په دې برخه کې هم د سرچینو په حواله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت ته د 13 نومبر میاشتې تر پایه د 126 امریکایانو پته معلومه و چې له دې ډلې 15 کسان وتلو ته چمتو. وال ستریت جورنال پښتنه کوي، په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، اقتصادي حالت نور هم خرابېږي او لوږه په زیاتېدو ده، آیا دا پاتې کسان لا هم غواړي چې هلته پاتې شي؟ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په متحدو ایالاتونو کې د هغو روانو هڅو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د افغانستان د مالي شتمنیو آزادولو ته د امریکا د حکومت هڅول دي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر بایدن اداره د کانګرس د غړو مرستندویو ټولنو او پخوانیو چارواکو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت افغانستان ته د بشري مرستو او نغدو پیسو د لیږلو بهیر بیا پیل کړي. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې بشري بحران په چټکۍ سره د خطرناک حالت پر لور روان دی. ورځپاڼه د تیرې اونۍ په اوږدو کې د امریکا د پوځ د دریو پخوانیو قومندانانو په کابل کې د امریکا د څلورو پخوانیو سفیرانو او نورو جګپړو چارواکو هغه څرګندونې یادې کړې دي چې د بایدن له ادارې څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشې کېدو لپاره د پالیسیو د اسانه کولو غوښتنه کړې. د ډلې په خپل بیان کې چې د اټلانټیک شورا خبر کړی ویل دي چې اوس نو د بایدن اداره باید یوازې د یو اقدام جرأت وکړي. واشنگټن پوسټ په دې اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي یوازې په سلو کې 15 افغانان کافي خواړه لري، په داسې حال کې چې د اټکل لمخې په سلو کې 90 افغانان به په راتلونکي یو نیم کال کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
په افغانستان کې د بشري مسایلو په اړه راپورونه ته ورزو، د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP لخوا 8000 بې وزله کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل شوه. مسؤلین وایي چې د غریب کورنۍ ته بیا د مرسته د روان جمی تر پایه په څلورو پړاوونو کې ورکول شي. بلورتا په خوست کې طالب چارواکي غوښتنه کوي چې نړیوال د افغانستان د خلکو سره ورته مرستې جاری وساتي. تفصیل لسمې د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې
په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP لخوا 8000 بېوزله او غریب کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شو. مسؤلین وایي د خوست په مرکز ولسوالیو کې د بېوزله او محتاج کورنۍ په انتخاب کې له پوره دقت کار اخیستل شوی او هڅه شوې ده چې د غیر مستحقو خلکو مخه ونیول شي. په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش مسؤلیت افغان پرمختیایي مؤسسه په غاړه لري. د یاد مؤسسه مشر انجینر عبدالصبور آزادۍ راډیو
په خوست ولایت کې 8000 کورنۍ لپاره په نادر شاه کوټ، اسماعیل خیل، مندوزی، صبره ولسوالۍ او په موسی خیل، تنوی ولسوالۍ کې او مرکز متون کې دا لړۍ دوام درلوده. دغه کورنۍ بیوازله بیچاره کندې یتیمان کم کورنۍ چې تعداد فامیل زیات یا کم کورنۍ چې دیاغو د فامیل پراس کې یا سپینګیری بیوازله او یا کندې قرار لري هغه سلیکټ شوی دی.
هغه شمیر بیوازله خزی او نارنه چې د مرستو پلس کې نمونه راغلي د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ته خوښ دی وایي په روان سوړ ژمي کې به د دوی ستونزې ورسره څناڅه کمې شي. د خوست اوسیدونکي قسمت وایي
زه خپل عجز یم، غریب یم، کونډه یم، یو وړیکی ماشوم ځای به دی بزور ته لوټ شي، څوک بوري نه دی وړای نه شي وړیکی دی، بس بیا دغه دوې روپۍ درې روري دا زه چې نو بیا نه مړی روم یو یوقسان پلوسې کې ویرکمه بس کوږي وي کا مړه وي میږ واس نه لاري په درې زره بجای دو چې میږې وخلي په دا دکانې کې ایډر وکړي دغه میږ په سریر وکړي که باس ورته ورڅه ده که نرته ورڅه ده چې پیسې نه وي غریبونه سره خو څوک کماک نه کو پیره نه ورکوي پیسې نه ورکوي.
مهاجره یوه بله سپین سري ښځه ده چې د مرستې پاڼه یې په لاس کې وه. نوموړي هم وایي د ګټې وټې څوک نه لري او د خلکو د ماښام په ډوډۍ شپه سبا کوي.
والا کونډې تیمونې وړکۍ جلکار پوتې دي خپل پنیر پوتې دي دومره نه لرو چې خولۍ ته یې وچو ګاټې وټې مو څوک نشته نو یوه بل څوک مړی روري مخو مړیانې وخت څه به کوو خوروي ننګور مې کونډه ته زه خپله کونډه یم ګاټې وټې مې هېڅوک نشته ننګور مې والا پلرګنۍ ته ورساره وي خار چې خوراکو خورایې مې وړکو جلکیو سره اولې مې لګلې د پلرګنۍ ته.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کسانو کې یو شمېر معلول او معیوب ښځې او نارینه هم پکې ول. محمد ایوب چې په یوه پخه معیوب دی وایي
خدای دې وکړي چې نوره مرسته وکړي اوس موږ زه خپله معیوب یم خاوې پرې په کور کې بل وری را معیوب لرم مېر مو دغه معیوبه ده نو خدای دا وکړي دا مرستې چې ویر کې توسې او مستحقو کورنۍ ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو یوه چارواکي ویلي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 3.5 میلیارد ډالر مالی مرستې غوښتنه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
اوریدونکو د دې خبری مجلې په پای کې درته د خبرونو لنډیز لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي یو بل خبری موضوع را اخلو. د دایکونډي مالستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د بیرته د غزنی مربوط شي. دغه ولسوالۍ د غزنی مربوط وا چې د طالبانو د اوسنی نظام له راتاک سره د طالبانو د حکومت چارواکو په دایکونډي ولایت پورې وتلله. دا چې اوس ولې بیرته دوی غواړي بیرته غزنی ته ولاړ شي یا یې ولسوالۍ په غزنی پورې وتلل شي تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
د دایکونډي ولایت مالستان ولسوالۍ اوسیدونکو د غزنی ولایت د طالبانو د حکومت ته چارواکو غوښتنه ده چې دوی د لزان نه بیلوي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لره تک سره د غزنی مالستان ولسوالۍ د څنګلوري دایکونډي ولایت مربوط ګرځول سوي چې اوسیدونکو بیرته د غزنی اړوند غوښتنه کوي. د مالستان ولسوالۍ یو قومي مشر محمد علي افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه په ورځ یو شمېر علماو قومي مشرانو او ځوانانو د سیمې د خلکو په استازولۍ د غزنی له والي سره وکتل او غوښتنه مو وکړه چې موږ په غزنی کې پاته کیږو. نوموړی وایي موږ له یوې پیړۍ څخه د غزنی اوسیدونکي یو، موجوده نظام مو دې په نورو ولایتونو پورې نه تړي.
په تاریخي لحاظ شاید 100 کاله کېږي چې موږ د غزنی مربوط یو، خو د طالبانو له راتلو سره د غزنی مالستان ولسوالۍ د دایکونډي ولایت مربوط شوه. موږ اوس ډېرې ټولنیزې او اداري ستونزې لرو. والي صاحب ته مو عرض وکړ چې موږ بیرته د غزنی مربوط کړي، موږ د کندي ته رسیدنه نشو کولی.
ولایت د کندي
قومي مشر سید رضا هم وایي له کومې ورځې چې زموږ ولایت بدل سوی دی له زیاتو ستونزو سره مخ سوي یو. دایکونډي ولایت او مالستان ولسوالۍ په خپلو کې زیات واټن لري. نوموړی وایي له والي سره په لیدنه کې ډاډ راکړل سو چې مالستان به بیرته د غزنی اړوند کېږي.
مردمی مالستان هم قبلا در
د مالستان وستون کې په خو هم د غزنی وستون کې وو، اوس هم باید په غزنی کې پاتې شي ځکه چې دوی تذکره، پاسپورتونه او نور اړین اسناد د غزنی دي. والی صاحب موږ ته په ښکاره ټکو وویل چې زه ستاسو کاغذ امضا کوم، وزارت ته لګم چې پروسه پر مخ ولاړه شي.
د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي هم وایي د غزنی ولایت چارواکو د مالستان د خلکو دغه غوښتنه منلې ده. د مالستان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي عبدالله متقم ازادي راډیو ته وویل
د مالستان مکمل سپینګری مخور او کوم مسلکی کسان چې هغه ټول موږ سره ملګری وو بیا ورغلو والی صاحب ته والی صاحب نه تقریبا د مالستان د ولس دغه ولسوالۍ د اضطراری حالاتو کې د دایکنډي مربوط و پاینده کې دا باید د غزنی مربوط شي والی صاحب دا درخواست سره قبول کړ او منظوري یې واخیستل
مالستان ولسوالۍ شاوخوا د نوي زره وسو شپږ ډېر ستنه نه پوست لري او ډېری اوسېدونکي هزاره ګان دي چې په هزاره کې ژبه خبرې کوي دا یو سړاو غرنۍ ولسوالۍ ده چې پخوا کلونو کې به زیاتې واورې پکې ورېدې خو اوسنۍ ډوکالي یا وچکالي دا ولسوالۍ هم ځپلې ده مالستان د غزني مرکز لوېدیځ لور ته له مرکز څخه په یو سلو شل کیلومتره واټن پرته ولسوالۍ ده دا دغه ولسوالۍ شمال لورته د اجرستان ولسوالۍ دایا او ناور ولسوالۍ ختیز لورته جاغوري ولسوالۍ او لویدیز لورته روزګان ولایت موقعیت لري دا ولسوالۍ 1250 کیلومتر مربع مساحت لري
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د دغه خبری مجلې د پایشي بوتا نګدي شوی او راځي چې د خبرونو لنډیز وورو د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو سره د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د مالی مرستې خبر ورکړ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې مارینا سرینی پرونو ویل دغه مالی مرسته به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لارې ولګول شي د بریتانیا د خیریه بنسټونو په افغانستان کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونو زره کسانو ژوند ته د خطر پیښېدو خبرداری ورکړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته هم د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکول کیږي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې پاتې دی تازه په افغانستان کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی چې په 21 ولایتونو کې ترسره شو او په 14 نورو کې هم ترسره کیږي ملالی یوسفزئی د افغان جنو او خزو د حقونو پاړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر سرګندونو انتقاد وکړ ملالی پرون پر خپل رسمي ټوئیټر کې لیکلی ما تقریبا خپل ټول ژوند د جنو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه